نغم شاء الله لي خويا ولا خبروني كي كل اياز او نساج مقدر تاخر كلي وقت واخد سهر اللس بجيبي فدي خبروني كي دا كبالي سمو خبر كفتن طا باكستان او دا غوانستان طالا دا رپورتونو ترسنگ شنني او تبصري هم دا خبرو ونس پروگرام دا سولي پلور دا خبروني برخدا پلومده دا سر تازه خبرونا لانساج من ناو
السلام علیکم اول دا خبرونو سرټ کې د پاکستان پوسټ وای چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیرورس لک تر لګه شل مشکوک وسلوال وژل دي د خیبر پختونخوا گورنر ویلي شاوخوا 15,000 قبایلي ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي او د ملګرو ملتونو مشر ویلي دي په مرکزي ایشیا کې د بشري حقونو پر ضد کارروایانو په بدل کې سخت دریځي لا زیاتې دی شي اوسته خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیرورست پاکستان پوسټ په هوائي بمباري کې لک تر لګه شل مشکوک وسلوال وژل دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په حواله وایي چې د پوسټ جنگي جاسونو د شوال په شوي خیل او وړو کې منډې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو په پټن ځایونو هوائي بمباري کړې چې پکې لک تر لګه شل مشکوک وسلوال وژل شوي دي بلخوا د مجلس عسکری وسلوالی ډلې ویان عبدالله وزیرستانی رسنو ته ویلي دي چې د پاکستان پوسټ په هوائي بمباري کې دویتا تاوان نه دی رسیدلې د پاکستان پوسټ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لتیر یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2,200 نه زیات وسلوال وچلې دي د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د ضرب عصب په نامه په پوځي عملیاتو کې 320 پوځیان وژل شوي هم دي پوسټ ادا کوي چې په وژل شوو وسلوالو کې مهم کمانډران هم شامل دي او د کامیابو عملیاتو له وجې د هیواد په نورو برخو کې امنیتي وضع ښه شوې ده د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه پوځي عملیات پیل کړ چې اوس هم دوام لري د پوسټ د ادعاو په اړه وسلوالو لاسنه دی ویلي د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د فاټا شاوخوا 15,000 قبایلي ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې گورنر مهتاب عباسی پرون په یو بیان کې ویلی دی چې د قبایلي سیمو د پرمختیا یو ادارې فاټا ډیولپمنټ ورکینګ پارټي د دې لپاره د 2,60,000,000 نه د زیاتو روپو منصوري هم ورکړې ده گورنر ویلی دی چې دغه ځوانان به سعودي عرب قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږي د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولی دی د داخله چارو وزارت لخوا تېره ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي په تیر دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پانسیانو لګېدلی بندیز ختم کړ او د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن تر مخه لاغې وروسته حکومت تر اوسه شاوخوا 150,000 کسانو ته پانسی ورکړې ده په کابل کې لسکونه افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر مظاهره وکړه په مظاهره کې شامل ماشومانو ویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي په مظاهره کې شامل ماشومانو له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې خوندي او د زده کړو زمینې د ورته برابرې کړي په دغه موقع یو ماشوم جمشید مشال ریډیو ته وویل
زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي مونږ غواړو سو تعلیم تربیه کو پلار مې کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي
افغان ماشومانو په داسې وخت کې د خپلو حقونو په خاطر سړکونه تاراوتی و چې د جون د میاشتې 12 د ماشومانو د کار ضد نړیواله ورځ وه د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک پشت رود ولسوالو کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري د فراه ولایت والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته د اضافي ځواک د ورغوښتلو اړتیا نه ده پیښه شوې
بالا بلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده فراه رود په خپله شیوان او ګرانۍ منطقو کې البته دلته تحرکات دښمن سره او موږ ترتیبات لرو تعبیدي قواوو موږ خړې د مخکې نه ټولو منطقو کې زموږ امکانات سته انشاءالله او هم د بالا بلوک له ولسوالۍ نه پرته په پشت رود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده
د فراه چارواکي وایي د بالا بلوک ولسوالۍ په دریو سیمو کې تر ورځ جګړه هم پیل شوې ده خبرونه د مشال ریډیو نوره. د مصر یو عدالت دیرشتو کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله چې پاغه ډلهیز خونړي برید کې لاس درلود چې دوه کاله مخکې د یو ځایي شیا په کور شوی و. قاهرې ته نږدې دغه عدالت اته نور تورن کسان بری کړل. دغه مقدمه د سخت دریځو سنیانو له هغې حملې سره تعلق لري چې د سرخار د جنوب په یو کلي کې د شیاییزم د خپرولو په تور په یو ځایي شیا مشر شوی وه. د خلکو پارېدلې ډله د دې سړي کور ته دننه شوه او هغه کسان چې دننه وې وهل او څلور کسان یې تر راویستلو وروسته مړه کړل. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون ویلي دي په مرکزي ایشیا کې د بشري حقونو پر ضد د کارروایانو په بدل کې سخت دریځي لا زیاتې دی شي. بان کی مون د ترکمنستان په سرخر اشک آباد کې تېر ورځ د خبرو پر مهال وویل چې د بشري حقونو احترام په سیاست کې برخې اخیستو ته وده ورکولو او برابره موقعو پیدا کولو کې پاتې راتلل درزونه رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي چې څومره هم د اختلافات زیاتېږي هماغومره به د تشدد ډکې سخت دریځۍ رامنځته کېدو ته موقع برابرېږي. د ترکمنستان ولسمشر سره د خبرو پر مهال بان کی مون د هغو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه چې ورسره د ترکمنستان جیلونو ته د خپلواکو څیړونکو د سفر اجازه ورکولو په ګډون د خلکو حقونه بهتر کړل شي. وروستۍ خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اوس هم د ایران د اټومي فعالیتونو د جزئیاتو په سر په خبرو کې اختلافات موجود دي، خو نوموړي زیاتوي چې په یوې معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي که څه هم زیات وخت به اړتیا ولري. په خپله وینا کې چې له یو ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدل ولسمشر روحاني دغه راز وویل، هغه به چېرته هم د یوې داسې حتمي معاهدې تر لاندې د ژمنو کولو اجازه ورنه کړي چې ورسره د ایران ریاستي رازونه له خطر سره مخ شي. د خبرونو پای.
کدمه اوردونکو خبرونه د مشال رادیو نه واورېدل چې یعنی ساجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شي. په شمالي بلوچستان کې د پاکستان فوج ادعا کوي چې په هوایي بمباري کې لږ تر لږه شل مشکوک وسله وال وژلي دي. په شمالي بلوچستان کې ضرب اعظم فوجي عملیاتو یو کال سبا پوره کیږي. آیا دغه فوجي عملیاتو په هیواد کې امنیتي وضع ښه کړی او که نه؟ دا شوقدر په سرو خلی کې کمیونټي اسکول زده کوونکي او استادان کومو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي؟
حکومت چې کوم ټول ذمہواری په عوامو باندې اچي، دا وګوره یو دا هو کمیونټي اسکول هم دي، سکیورټي ورکول دا د ګورنمنت ذمہواری ده.
په کابل کې کوچني ماشومان د خپل حقوقو لپاره مظاهره کوي.
منګ غواړی چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامع موږ ته نشه غسل، بیکار او بیکاری د استاد کاروبار نشته.
پولیس پروګرام د اصول په لور کې مو د باچا خان د عدم تشدد فلسفي موضوع چې ده
الکتوب نه باچا خان او د غیو سو ملګرو دی به همیشه د سوچي دا افلاس ولې دی، د غربت ولې دی، د تندستی ولې دی، د بیوسی ولې دی، د خفګانونه ولې دی.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. د مشال رادیو سره قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د لسو بجو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې د پاکستان فوج تیر ورځ په هوایي بمباری کې لږ تر لږه د شلو مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر وایي چې د فوج جنگي جازونو د شوال په شوي خیل او وړوکي منډي سیمه کې د مشکوک وسلوالو پټن ځایونه په نښه کړي دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی وایي چې په هوایي بمباری کې دوی ته تاوان نه دی رسیدلی. نور تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا تیر ورځ شمالي وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل شوال کې جنگي الوتکو په هوایي بمبار کې لږ تر لږه شل وسلوال وژلې شوي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر تر مخه دغه هوایي بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه قریبا 10 کیلومتره لرې تحصیل شوال شوی خیل او وړو کې منډي کې ترسره شوي. آی ایس پی آر تر مخه د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروسته دغه سیمو کې د وسلوالو په شکمنو ځایونو له جېړ جازونو څخه بمونه داغلي دي. بلخوا د مجلس عسکری وسله والے ڈلے ویان عبداللہ وزیرستانی رسنیو تا ویلی چې دغه بمبار کې د دوی تاوان نه دی شوی. د نوړاندې هم تحصیل شوال او د تاخیل کې په تیره هفته کې د وسله والو پر مرکزونو بمبار کې د امنیتی چارواکو په وینا لسګونه وسله وال وژلي شوي ول. شمالی وزیرستان تحصیل شوال او د تاخیل کې په دې وروستیو کې امنیتی فورسز او وسله والو ترمنځ انخطې راپورونه مخې ته راځي چې په کې دواړه لوري نه یو بل ته د جانی مالی تاوان اړولو دعوی کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پم دې موضوع کې پاتې کیږو. قدرمنه اورېدونکو، څنګه تاسې واورېدل چې په شمالي وزیرستان کې په تازه عملیاتو کې شل مشکوک وسله وار وژل شوي دي، او په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه فوجي عملیاتو یو کال سبا د ګل په ورځ پوره کیږي. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر ویان ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د تیر یو کال فوجي عملیاتو کې تر 2500 نه زیات وسله وال وژلي دي، او د ډیرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم د لمنځه وړي دي. خو بل اړخته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره حده کم شوي دي، خو د وسلوالو مشرانو د نه نیولو سره سره یې د سیمې د خلکو مشکلات لا نور زیات کړي دي. نور تفصیل زموږ همکار یعنی سجمل پر رپورټ کې.
تیر کال د جون په 15 نیټه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې پوځ د 2000 د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدیو سورو سپس په میرام شاه میرعلي او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب عضب په نامه عملیات پیل کړل شو چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډیره د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دي وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې آی ایس پی آر ویان آسم باجوا د خالی پروس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلی سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي، او د ډیرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولی دی، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو ادابې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیٹیو کی لما پو نظر بیر زیاد کی چه سمرہ طالبانو دا نارت وزیرستان جنسی دا یوم دا سے اہم کمانڈر ننی والے شوی دے نو مر کرے شوی دے نو نارت وزیرستان پرشن آتن کی چکم منیسٹر دو لیول خبر بیانات ہو آدھا ہو چابا وی چه دو ہفتے کی کلیر کی گی، چابا وی سالور ہفتے کی کلیر کی گی، دا اوس یو کال پورا کی گی. نو میران شاہ میر علی چکم پہلا کی کلیر کری دی تر اوسا پورے دی آئی ڈی پی دلتا بندو کے دائی خان کے دا لس لکا نازیات پرات دی میٹس مینس چه دا کم از کم دا کم نات وزستان آئی ڈی پی سکر کراواتی دی دی پارا خو 100% نیگیٹیو کے لار دے.
دا قبائلی سیمو دا فتونو پوڑان دی دا مبارزی دارا ایف ڈی ایم اے وائی چی دوی دا شمالی وزیرستان دا عملیاتو لوجی بے کورشیوی شاوخا یو لاک و شپک زرا کورنے رجسٹرڈ کری دی، او تروسا یواسی دا سپینوام تحصیل زنی خلق خپلو سیمو تاستان کرل شیوی دی، او دا میرالی دا ایدک قبیلی دا خلقو دا بیر تستانی دولا پار نملیکنا روانا دا. دا ضرب عضب آپریشن نوڑان دی تیر کال دا پاکستان حکومت لا وسلوالو سر دا امن خبری هم پیل کری وی چی رستو پکی حص پرمختگ ونشو. کارپور استم شاہ مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمن سے په خبرو کې برخه هم اغستې وا وای چې قبایلی سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتلا روستو پاتې دي، او د عملیاتو لوجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډیر بد اغیز پریوته دي. نو موړې زیاتوي
دے خو دا خبرو دا لاری خو لارا موجود و خو دولت دا پاکستان نغلار خو خنک لاؤ نو زمان پا نظر خود دیر زیاد منفی اثرات دی چرا غیر دا دا قبائل سیما و دا قبائل خلق بتر دیر اگدیم و دی پوری دا برداشت کئی و دین و بار نرف جی
دا پوست ویان آسیم باجوا پا خپلا ٹویٹر پانا لکلی دی چه دا شمالی وزیرستان پا عملیاتو کی دری سوا و سلویخت امنیتی سواکونو جوان للا ساور کرده خوب سیما کی زنو خلکو بیا مشال ریڈیو تا ویلی دی چه که سهم پا ضرب عصب عملیاتو کی دا پاکستان پوست دا کامیابیانی ترلاس شوی دی خود سیما دا آم و خلکو پا جوان کی بہتری ندی راغلی
زمونږ همکار انیس اجمل وا چې تاسو ته د شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نامه فوجي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه یې رپورټ وړاندې کړو
یو ناسا بدر شو بستر کو بانے تو تیرا شو اس سم نے دل بس دغه مڑی مرا دا وس مال تے دومرا پراتری جی
ہر طرح کرے بدرنگ زکدا سی دا غمین لجوند سر نست دا
غلط فہمی دے چپ گولو بانے با نظریہ سوچ او فکر چ کم دے ختمی گی دا سول آواز دے عدم تشدد آواز
من گفن دی امید نور نہ گوری چ مرد بیگنا زمن او خاطا بوتن تے کینی ہٹول تخپل پلا غڑی چ نور ور بن کی
ور وقت وقت جاتی جی ضرورت دے خبر دے چ دغه ور سنگ مرشی
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال لري ته تاسو غوږی کډمن اوریدونکو د پاکستان حکومت د روژې میاشتې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره پر پانسیانو عمل درآمد ځنډولې دی دا خبره د پاکستان د داخله چارو وزارت لخوا په یو نوټیفیکیشن کې شوې ده او دا پریکړه یادونه ده چې د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو خونړۍ برید وروستو د دسمبر په 13 نیټه په پانسیانو لګیدلې بندیز لرې کړی و نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اډو خبریال احمد الله رکوي
پاکستان حکومت د روزي دوران د 500 په سزا عمل درآمد د ایوی میاشتې لپاره ځنډولې دي د داخله وزارت لخوا په جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایت کړی شوی دی د داخله وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومتونو ته هدایت ورکړی شوی دی چې کومو قیدیانو ته په روزه کې 500 ورکړی کیدونکې و نو د دې میاشتې په احترام کې د هغوی سزا څو وخت لپاره وزنډولې شي او د روزي میاشتې وروستو د پرې عمل درآمد وکړي د یادونه دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروستو په 14 نیټه د ترهګرو لپاره د مرګ په سزا لګیدلې پابندي ختم کړې شوې و دا د هم یاد وی چې تر دې دمه د 155 نه زیاتو کسانو ته 500 ورکړې شوې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمنو ورګونکو کې خو د پاکستان حکومت لخوا د روزي میاشتې په احترام کې د پاپانچانو باندې ارزی تو مانی بیا بندیز لګول فیصله کړی ده نو بل خو په شوقدر سرو کلی کې د یو کمیونټي سکول استادان او زده کوونکو امنیتی ستوندو سره مخامخ دي او دا هم د حقیر ستدا چې په پیښور کې د آرمی پبلک سکول باندې برید وروستو د صوبایي حکومت پریکړه کړې و چې د سکولونو ذمہواری به هماغه د سکولونو چې کوم مسولین دي هغه به کوي نور تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورت کې وره
دا تنازیخ کار پسیما سرو کلی که محمد مادل سکول چه دا ست پکی در اینیم سو ماشومان زدکلی کهوی ماشومانی وای چه دا اگوی سبقون خو خرواندی ولی دا حکومت لخواور سر حیث رقم سیکورتی نشته ده دل اسم جماعت یوزدکون که وای
زما نه مولا احمد چې بجلی نشته سر مونږ کیمری اور سره ولی سره غل بجلی د لاسن د سی پرتې دي مونږ د سکیورټی رم مسلې ته حکومت ته مونږ دا دغه چې مونږ سکیورټی راګي لا دومره خراب دي چې مونږ د سکول د گیټ نه بار نشو وتی
د پنځم جمعه یو ماشومه چې په دې سکول کې سبق وای ویل چې په سرکاري سکولونو کې هغه ته هغه سبقونه نشه خایله چې کوم ورته په دې سکول کې خایله شي نو هغه کوم رقم سبقونه دي
سنه خو سبق پکې فوجل کی اردو ساينس مشتلم انګلیش اسلامیت تر
او دا اسکول چې تر د پنځم جماعت پورې کمیونټي اسکول دی او وروسته بیا غیر سرکاري اسکول دی چې تر د لسم جماعت پورې پکې سبق خایل شي د دغه اسکول پرنسپل اسرار خان وای
نه پکې دی وبو د سکول خو سیستم څه اوس چې کوم دی دا کومه واقعیا چې عالمی پبلک سکول والا نو هغه اوس ټول حکومت چې کوم دی ټول ذمہ واری په عوامو باندې اچي دا ګوره خو دا هو کمیونټی سکول نم دی سکیورټی ورکول دا د ګورنمنت ذمہ واری ده
اسرار خان زیاته کړه چې حکومت هغه ته د سکیورټی ویلی هم وو خو چې کوم محل هغه سکیورټی کمرې ولګولې نو بجلی نه و او ځکه د کمرو نظام خراب شو
دا کوم انتظامیه چې دا موږ ته دا اوس دم په سات باندې کوم دی دغه کوي تاسو زمونږ د آواز د سدلری پورې ورسوي چې دې سکولونه تاسو چې کوم نه مهرباني وکړئ دوی سره تاسو کوآپریشن وکړئ او دا دومره مراټیټ کوئ ځکه چې دا ګورنمنټ ریسپانسبلټی ده چې ګورنمنټ ریسپانسبلټی ده زه خو یو کمزورې عوام یم زه به څه وکړم
د محمود ایجنسۍ د انتظام د لاندې د داسې سکولونو شمیر د سلویخ نه زیات دی چې کومه سرکاري ودانۍ سرکاري چوکیدار او یا بل کوم یو سهولت نه لري خو زیاتره سکولونه په حجرو کورونو او یا په شخصي ودانیو کې جوړ دي د سکولونو مشران وایي چې د هغوی تعلیم له سرکاري سکولونو خروان دي خو ورسره د حکومت لخوا هیڅ رقم مرستې نشي کولای شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
قدرمن اردن کو محمدی موضوع ته ورته بل رپورٹ هم درو ډان ورسپان لیکي چې په تعلیمي ادارو کې وصلو لپاره هیڅ ځای نشته او باید ریاست د ولس امنیت ذمہواری په خپل سر واخلي د مقالې نوري برخه په دې رپورٹ کې وو
ډان ورسپانې د اسواد په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچې صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وجلو پر موضوع اداري خبره کړې ده په ادارې کې راغلی چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیښه کې وژل شوی 12 کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابل تصور ده دغه ماشوم په سواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولی او د استادانو کمرې خوانه تیریدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچه صفا کوله او ډز ترې وشو ادارې زیاتوي چې د هغه استاد احساسات د دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زره هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تاڼۍ ته لاړو ډان ورسپانه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي خو د دې پیښې وروستو د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړی دی په ادارې کې راغلی چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی د پېښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروستو مرکزي او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسي ښکاره کړې ده په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتولو ویل شوي وو د خیبر پختونخوا حکومت تر دې حده فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي خو د ژوند مختلفو مکاتبې فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي د دې نه وړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره څلور د سکول جنکۍ ژوبلې کړې همدغه شان په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو د دې پیښې پلټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه وه ترلاسه کړې ډان ورسپانه په ادارې کې لیکي چې په دغه شان پیښو کې د نوري وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته باید ریاست د خپلو وګړو امنیت ساتلو لپاره خپلې ذمهواري پوره کړي د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دواړو حقیقتونو سترګې پټوي
مشال لډیتو تاسو غوګه قدرمنو ورودونکو اوس زو د افغانستان فرا ولایت ته دا فرا ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د روانې جګړې په وړاندې فوجي تیاری نیولې دي د دې ولایت والی وایي چې د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په نورو سیمو کې هم جګړه روانه ده د جګړو په سیمه کې ځای خلک وایي چې دې نامې ډیر زیات اندېښمن کړي دي سالم احمد صالح نور تفصیل راکوي
د فراه ولی وی جګړه د بالابلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فراه رود شیوان او ګرانیو کې روانه ده دغه نشته چې د چرواکو په خبره شاوخوا نه سو وسلوال په کې برخه لري پرون سهار پیل شوې ده د فراه ولی محمد اسیف ننګ ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پښترود ولسوالۍ کې هم روانه ده بشپړ پوځي ترتیبات نیولې دي
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده فراه رود په خپله شیوان او ګرانۍ منطقو کې البته دلته تحرکات دښمن سه او موږ ترتیبات لرو تعبیه دي قوا او موږ خري د مخکې نه ټول منطقو کې زموږ امکانات سه ان شاء الله او هم د بالابلوک له ولسوالۍ نه پرته په پښترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده
د فراه ولی ویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواو برید کوي په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فراه د مرکز او د ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک د ټرافیک پر مخ تړل شوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي د بلبلوک ولسوالی یو اوسیدونکی عبدالله ازادی رادیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسی خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فرارود جنگ ګرانی کې یوه ښځه زخمي شوې ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه ورستوي چې د دغه ملي اردو کنډکې سیته دلته توپونه ورای بتوي مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بلبلوک او پشترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا کوي چې د بلبلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلي دي. په فرا ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسلواله ډله هم ښکېله بلله.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تدبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال اړو ته تاسې غوږی قدمونه اوردونکو لزګونو افغان ماشومانو د خپل حقوقو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او وی ویل د بد وضعیت له وجې ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي. دوی چې ډیری د سړک د غاړې کوچني ماشومان وو له حکومت غوښتنه کوله چې حقوقونه خوندي او د زده کړو زمینې ورته برابرې کړل شي. افغان ماشومان په داسې وخت خپل حقوقو په خاطر سړکونو ته راوتي وو چې د جون د میاشتې دولسمه د ماشومانو د کار ضد نړیواله ورځ وه. یوسف خان زدران له کابل دا رپورټ لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم یې جمشید دا، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم تربیات کو، پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د دولسمې د ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي رادیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا له کابل اوسیدونکو، موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلی، بیکاره بیکاري د استاد کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصادي ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرست وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پرورشګاه لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده، دوی شاملوي هلته. او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ور اخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15316، 15318 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
کدام ورو دونکو د مشال لري خورونه داسې غوږی وخت د سحر لسنی بجې شوې دي. انیس اجمل لبا د خبر لنډیز باور.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوز په هوایي بمباري کې لږ تر لږه شل مشکل فیصله وال وژل شوي دي. په سیمه کې مشال لري خبریال د پاکستان پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په حواله وایي چې د پوز جنګي جاسونو د شوال په شوي خیل او وړوکې منډې سیمه کې د مشکوکو وسله والو په پټنسایي هوایي بمباري کړې او د وسله والي وژلې دي. بلخوا د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیرو یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسله وال وژلې دي. د خبره د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څانګې بیان د میجر جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه کړی ده. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د فاتح شاوخوا 5000 قبایلي ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو ویلی دی چې گورنر مهتاب عباسی پرون په یو بیان کې ویلي چې د قبایلي سیمو د پرمختیا یوې ادارې د دې لپاره د 2 کروڑ او د 2 لکھ د زیاتو روپو منصوري هم ورکړې ده. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولې دي. د داخله چارو وزارت لخوا تېر ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. د مصر یو عدالت 30 کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله چې په هغه ډله ییز خونړي برید کې لاس درلود چې 2 کاله مخکې د یو ځایي شیا په کور شوی و. قاهرې ته نږدې دغه عدالت 8 نور تورن کسان بری کړل. او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون ویلي دي په مرکزي اشیا کې د بشري حقوقو پر سیده کارروایانو په بدل کې سخت دریسي لا سیاتي دي. شي نوموړي د خبرې تیر ورځ د ترکمنستان په سرخار اشک آباد کې کړې ده.
انیس اجمل وجه د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. د اسلام آباد ته چرته چې د مشال لوري خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورونې ورسپانډو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان د انګریزي او اردو ژبې اکثره ورسپانو خپل اداري د کراچۍ په صورت حال لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ دورې پر مهال خپل خطاب کې وایي چې ډېر زر به د کراچۍ نه هر قسمه مافیا خاتمه وکړي شي او د دوی پر شا ولاړ خلک به هم ونیول شي کوم چې د عام خلکو لپاره د روښانه او محفوظ مستقبل زیر ورکوي. اداري وایي چې د رینجرو د مشر لخوا هر کال 213 ارب روپو د کلنګ غونډولو انکشاف وروسته د وزیر اعظم بیان ښایي چې حکومت داسې خلکو په ضد عملی اقدامات کول غواړي او دې سلسله کې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو کاروباري رولې او ادارو لا د حکومت ملاتړ پکار دی. خو د دې باوجود د بازي خلکو لخوا د وزیر اعظم په بیان خفغان سرګند شوی دی کوم چې یو ښه عمل نه دی. اداري اخیره کې لیکي چې کراچۍ کې د هړتالو د لاسا حکومت او عام خلکو ته سخت زیان رسی خو هړتال کوونکي بیا دریز لري چې موږ سره بللار نه و نو ځکه مو د خپلو مسلو د حل لپاره هړتال وکړو. پکار ده چې حکومت د دغه خلکو د مسلو حل هم پام راوګرځوي نو بیا به د هړتال ضرورت نه پیښیږي. خو دا هله ممکن ده چې کله کراچۍ کې امن وي او د کوم دپاره چې حکومت سنجیده اقدامات شروع کړي دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې خیبر پښتونخوا کې په یوه ورځ د اختر او روژې کولو په ضرورت لیک کړی دی او وایي چې د صوبایي وزیر زکات حاجي حبیب الرحمان لخوا په یوه ورځ د اختر او روژې دپاره کوشش کول یو ښه ګام دی او پکار ده چې اوس د مختلفو مسلکونو عالمان او اولس هم ورسره په دې لړ کې مرسته وکړي. اداریه وایي چې د روژې میاشت لیدو دپاره دی په مرکزي رویت هلال کمیټې کې د خیبر پښتونخوا نه 2 عالمان واغستې شي او بیا چې خیبر پښتونخوا د شهادتونو لړکې کمه ګیله کوي هغې ته دې هم پام وکړي شي. لکه چې وایي مرکز زموږ شهادت ته انتظار نه کوي نو ضروري ده چې د میاشت اعلان دپاره دی په شریکه یو وخت وټاکلی شي او د هغې وخت نه وړاندې دې اعلان ونه کړي شي. دارنګ شهادت رد کوي نو د هغې دپاره دې هم ټوس وجوهات وښودلی شي. اداري اخیره کې لیکي چې دا دومره لویه مسله نه ده چې ګنې حل یې نشي راوتې. خو د بده مرغه عالمانو د دینه د انا مسله جوړه کړې ده د کومې چې په دین کې هیڅ گنجائش نشته. ضرورت د دې خبرې دی چې عالمان صاحبان دی د خپلې نیمې خختی جماعت جوړولو په ځای اجتماعي فیصلې وکړي نو ورسره به ټولې مسلې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې راته د نړۍ بدبات په برخه کې تاسو لپاره 2 مقالو ته کتنه لرو. ای ایف پی خبر ایجنس په پاکستان کې د ماشومانو د خیر ښېګړې نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر په د تړلو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼه سټارز اینڈ سټرپلس د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکي په حواله لیکلی چې د روژه په میاشت کې وسلوالو سره د جګړې پلان نه لري. د مقالې مهمه برخه لملی حمیرزاده نور.
اے ایف پی خبری ایجنس لکھی امریکہ د جمعه په ورځ پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د ماشومانو د خیر خیګړې نړیواله خیریه ادارې سیف د چلډرن د تړلو له فیصلې سره یوازې ځان ته نقصان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په یادې ادارې تور پورې کړې چې د هیواد ضد فعالیتونه کوي. اسلام آباد له دې سربېره نورو بهرنیو مرستندویو ډلو ته هم له هیواده د هغوی د وستل کېدلو دړکه ورکړې ده. ایجنس لکھی پولیسو او حکومتي چارواکو د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن دفتر یو تړلې خو نور څه وضاحت یې ورنکړ چې په یادې ډلې څه تورونه دي. امریکا په دې ګام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په پاکستان کې بیلابیل غیر سرکاري تنظیمونه لاول نه د مشکلاتو لرلو خبره کوي. ایجنس د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی د خلې لیکي چې دې فیصلې د هغو نړیوالو ملګرو په هڅو منفي اثرات پرې باسلي دي چې د پاکستاني حکومت د لومړیتوبونو ملاتړ کوي. ایجنس لیکي مرستندویو ډلو په دې وروستیو کلونو کې ګیله کړې ده چې پر فعالیتونو یې د حکومتي بندیز له امله د دغه هیواد نسمنو سره د دوی د مرستو هڅې متاثره شوې دي. بلخوا سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼه په افغانستان کې د دفاع وزارت کمانډ مرکز مشر میجر جنرل محمد افضلمان د خلې لیکي چې امنیتي ځواکونه په یو طرفه ډول د روژو په میاش کې د جنگ بندی پلان لري خو دا لا نه د واضحه چې آیا وسلوال به هم داسې وکړي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د اپریل په میاشت د سپرلي کاروایانې له شروع کولو سره پر پولیسو او پوځ بریدونه زیات کړي دي. په دې کې زیاتره د وړې کچې چاپې دي خو بیا ځینې وخت په سلګونو ګوریلا وسلوالو په لرې پرتو غرییزو سیمو کې پر هغو ولسوالیو کې بریدونه کړي دي چې پوځي دفاعي کمزورې ده. د افضل امان په خبره په ټول ملک کې په وسلوال بریدونو کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ له وسلوالو واپس اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي د جون په شپږمه نیټه خواوشا 300 ګوریلا وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیولو. یاده سیمه د کابل په شمال مشرق کې په 1.5 میله فاصله پرته ده. د ښاغلي امان په خبره حکومتي ځواکونه په روانه اونۍ کې سیمې ته ورغلل او په 3 ساعتونو کې سیمه له وسلوالو پاکه کړه. افضل امان وویل چې طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې په روژو کې جګړه کول ګناه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لري ته تاسو وګورئ دا کینیډا نېشنل پوسټ ورسپان د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې په پاکستان کې بندي شو کینیډایي کسانو په خوندې توګه د راخوشي کولو لپاره هڅې د مختلفو وجوهاتو له وجې کمزوري پاتې شوې دي. امریکایي چارواکي جیسن امرین د تیر زیارت په ورځ د امریکا سینټ غونډې ته ویلي وو دي دوی د دغه کسانو د خوندې راخوشي کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو پکې بریالي نه شول. د مقالې نور تفصیل انیس اجمل نور.
د کینیډا نېشنل پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د خاصو ځواکونو یو لوړ پوړي مشر جیسن امرین ویلي په پاکستان کې د دوو بندي شوو کینیډایي کسانو په خوندي توګه د راخوشي کولو لپاره هڅې ځکه کمزوري پاتې شوې چې د دې بندي شوو کسانو د خوشي کولو په معامله امریکایي حکومت یو خل نه و او د بیوروکراټانو ترمنځ د نظر د اختلاف سربېره د امریکایي پوځ او حکومتي ادارو ترمنځ په همکارۍ کې کمی و. مقاله لیکي جیسن امرین ته د امریکایي پوځ لخوا په 2013 کال کې د پوځي بوئی برګدال د خوشي کولو لپاره د لارو چارو لټولو دنده ورکړل شو. امریکایي پوځي بوئی برګدال په 2009 کال کې طالبانو په افغانستان کې تختولی وو. جیسن امرین د زیارت پر د امریکا سینټ غونډې ته وویل چې د خپلو هڅو پر مهال یې د ټورنټو سره تعلق لرونکي کولن ردرفورډ، د امریکایي وګړي کیتلن کولمن او د هغې کینیډایي خاوند، د اوټاوا سره تعلق لرونکي جوشوا بویل او امریکایي وګړي ویرن وینسټن په اړه تفصیلات راغونډ کړي وو. 38 کلن کولمن او 30 کلن بویل په 2012 کال کې په افغانستان کې تختول شوي وو چې د کیت پر مهال پکې د کولمن لور هم پیدا شوې وه. دغسې 26 کلن ردرفورډ په 2012 کال کې په افغانستان کې د سفر پر مهال لدرکه شوی وو. امریکایي قراردادي وینسټن په 2012 کال کې په پاکستان کې طالبانو تختولی وو او بیا هم په پاکستان کې د دې کال په جنوري میاشت کې په غلطۍ سره په ډرون برید کې وژل شو. مقاله لیکي بوئی برګدال بیا په 2014 کال کې د ګوانتنامو بے زندان د 500 کې د طالبانو په بدل کې خوشی کړل شو. نېشنل پوسټ لیکي د جیسن امرین ثبوتونه هغه لومړی نه خېدي چې کېدې شي بوئل او ردرفورډ له افغانستان څخه پاکستان ته منتقل کړل شوی وي. نوموړي د زیارت پرست امریکا حکومتي چارواکو ته ویل چې ویرن وینسټن مړ شوی دی او کولن ردرفورډ، جوشوا بویل، کیتلان کولمن او دغه لور تر اوسه په پاکستان کې بندي دي. امرین وایي د دغو قیدیانو د خوشي کولو خپل وطن ته د بیرته راوستلو لپاره ډېرې هڅې وکړې او ټول ورکړل شوي وسایل یې وکارول خو پکې ناکامه شو. مقاله کې جیسن امرین ته دنده سپارل شوې وه چې د دې بندي کسانو در خوشی کول لپاره لارې چارې ولټوي او د خاص ځواکونو د بریدونو پر ځای په مذاکراتو پام وکړي. نېشنل پوسټ لیکي جیسن امرین یو پلان تیار کړی و چې ترې څرګندېدل چې په امریکا کې بندي د حاجی بشیر نورسی په بدل کې به ټول قیدیان خوشی کړل شي. خو د مقالې تر مخه دغه پلان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اهمیت ورنکړ او د بوی برګدال خوشی کولو ته زیات پام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي و د بوی برګدال د خوشی کولو په مخه د اخیری موقع ترلاسه کولو لپاره معاهده
ډیره خوا. انیس اجمل واچې د نېشنل پوسټ او رسپانې د یوې مخالې غټې برخې تاسې ته وړاندې کولې. اوس سره پام د بل رپورټ په لور راګرځوم. د بلوچستان په کوټه ښار کې له تیرو دوو اونو راهیسې د حکومت لخوا د موټرسایکل په غبرګه سپرلۍ بندیز روان دی. د په بلوچستان کې او په خاصه توګه کوټه کې عام خلک د حکومت دغه قانون ته په کوم نظر ګوري؟ آیا په دغه ګامونو سره به امن راشي او کنه؟ پر دې موضوع د نیاز مساخیل دا رپورټ اورو.
د کوټي اوسیدونکو اسمت خان په خبره د حکومت لړخه په بیا بیا د موټرسایکل پر غبرګه سپرلی بندیز به هیڅ ګټه نه ولري.
دوه کسان ډبل سواری کښېنې او په دغه باندې بس امن راشي کنه؟ یا په دغه باندې بالکل امن نه سره راتل. ولې چې د ګورنمنټ دغه وایي چې ګورنمنټ په بندیز سټپ په واخی سخت سټپ ګورنمنټ وایي چې یا دا شی به نه کیږي بیا دلته د پټاخې څوک نه سپټاو ولای. اور که چیرې د ګورنمنټ والا په دغه باندې هیڅ اکشن نه اخی یعنی د یو قسمې موقعه ورکي ځان پروا چی او دای موقعه ورکي ګوري ته ګور دا تا ته ارشه اخلاص نو هغه لري بیا که یو دوه کسان سوار کښینه که یو کښینه لاس کښینه هغه ارنګ هغه کولای.
یو بل ځای اوسیدونکو محمد عمر هم په دغه اړه سداسي نظر لري
چې دی خپل حکومت را ولاړ سین باید چې دا کم خلق غلط کارونه کوي دا خلق ونیسي او دا نه کیږي چې باید دی ډبل سواری باندې پابندي وکړي دا جرم به ختم شي په دې باندې نه ختم شي باید چې دی لاس ور واچي. اصل دا خبره
خود میرویس په نامه د غزوان بیا سبیل نظر لري. د ده په خبره د حکومت پر دا قسمه ګامونو باید خلق د حکومت ملاتړ وکړي.
مسله حل دا دی کرایم ختمونګ اخو ګورنمنت په ختمي او عوام ورسره بیا ختميش دا سي نه ختميش.
خود غبل کس محمد عالم بیا وای
امن چې دی په ډبل سواری نه راځي امن چې دی نه په ډبل سواری بندې دو دی نه په خلاصې دو دی حکومت دی دا وایي چې ضرور خپل ډیوټیانې د سمې ورکي خپل خلک د سم پر ډیوټي سم ډیوټي ورک بیا به امن راځي په ډبل سواری او په ټریپل سواری باندې امن نه راځي.
د بلوچستان حکومت د کورونا چارو محکمې لخوا روانونی په کوټه کې د موټرسایکل پر غبرګه سپرلی له بندې سره سره د نرګاړو پر مخ پټولو او مول وهلو هم د یوې اونۍ لپاره بندیز لګېدلې دي. یو کس هیبت خان په دغه اړه وایي
یا دا خلته خبر ده نکاب باندې یو اسم نه نشي درېدلای سر څو کار کوي به نکاب به بغیر هم کولای شي په نکاب کې کوي دا نکاب اس خالی او فلمه ده نکاب خدا نه دي مثال زوست نکاب اس ما چول زو سټوډنټ یم اس ما نکاب چول د ما د جست پارٹیکلز د واج جن یا د ایئر پولوشن نه واج ما چول د یزدا چې یو زو بیماری لرم له الرجی بیماری لرم دغه واج ز چوم لا یو مرض دغه واج دغه نه دغه خودکش متخش کوم نه دا کوم دا غلط خبر.
یا د دوی بلوچستان حکومت د کورونا چارو محکمې لخوا روانونی په کوټه کې د موټرسایکل پر غبرګه سپرلی او د نرګاړو په صادر یا مول وهلو مخ پټولو باندې د یوې اونۍ لپاره بندیز لګیدلې دي.
نیاز مساخل رپورٹ سره د رپورټونو لړۍ چې د هم دي زید کې پای ته رسیدي. خو په څنګه تاسو ته ویلو چې په دې روانه غړې کې درته 19 پروګرام سولې په لور لرو. د مشال اړیو د سولې په لور خبرونه کې نن د عدم تشدد د مبارز بچا خان په کار بحث شوه دي. د دې پروګرام کوربه بشیر گواخ دی.
د سولې پر لور
تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه.
د دې هفته د سولې پر لور خبرونه د عدم تشدد د پښتون مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان د مبارزې په اړه ده. زه بشیر گواخ مو هرکلی کوم. زموږ په زینو کې بهادر کس هغه ته وایي چې د توري او ټوپک لاره یو څه کړی وي. په نړۍ کې پښتانه د جنگیالیو په توګه پیژندل کیږي او ډیر وخت په خپل پښتانه هم فکر کوي چې زړورتوب یوازې د تورو چلول دي، خو باچا خان د خپل ټولنیزې او سیاسي مبارزې لپاره د دې پیغام ورکولو کوشش وکړ چې د عدم تشدد لپاره خپل هدف ته رسیدل اصلي بهادری ده. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدل. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې، خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغلته خلک ضرور داسې را پیدا کیږي چې هغې غور فکر کوي. ما ته داسې ښکاري چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د هغه یو څو ملګرو لکه عبدالاکبر خان او میاں جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب او لکه روستو سره بیا نور خلک ملاوي دم دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو، نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زما جنگ او جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی. دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورزنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړه ته خبره زی او د ټولنې د خوشاله غاړه ته زی په ځای کې چې کوم خلک وسیږي د اغې د ترقه غاړه ته زی خبره پر مخته غاړه ته زی، نو په اغې کې ضرور داسې شوی دی چې اغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړی ده. یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړی، منظم مبارزه کړی ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځای نه شروع کړو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورزنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمې دي شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپی کې ستونزې پاړه سپینی خبرې وږي ترڅو د ستونزې سولیز حل راووزي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو علاج شي، د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازع د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي وزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي.
نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړه کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې شامل شو مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو نوی نسل خبرېدی شو دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر ښه خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه هم راغوښته د علاقې مشران هم راغوښته
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکوونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي باچا خان همداسې کول د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي جولا نداف دیقان یا کومبل داسې کس کرا ملما کېده چې په کلی کور کې بورته خلکو بد کتل نوموړي غوښتل په دې توګه په عملی ډول وښي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدای خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې همداسې کښینو مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي
تاسو مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و د سرحدي ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري و چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د ایوی نخې په توګه سره جامع غوستلې د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل د پېښور اوسیدونکو غلام رسول یو له هغه خدای خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و هغه څه مو د وړاندې مشال رېډو ته ویل چې کله وی خو د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست للارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې و نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکل سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې و
کانو 1925 کې جما پلار د سیس کې کا اخیسته و نو دغه د سن 1925 کې جما پلار یې څه کا اخیسته و د خدای خدمتګار تاریخ کې نو هغه نه په سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شامل لکھ دیا دیم جلسہ زما پلار مقرر کا پمیا گجر ہو کے میا گجر کلے رہتا نا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے ہو جو دا اگست کے اگست و میاز کے قانونی سے تیس کی سے کم دا دل کا جلسہ زما پلار مقرر ہے نو آگے وقت یا دیر عظیم مشان جلسہ سے ہو آدھا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو آگے پڑے پری کلو لو لو لیڈ کمپی پڑے پری کلو نو آگے دو جی بیڑے ڈوب جو نو آگے گیا نا ما دو جی ناگے جمع پلار کلی کرو گلے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن تیس خبر ہوا سن 1932 کے سول نا فرمانی کا خبر دا ہوا کہ منگ سے پیدا کیوں نو منگ سے دا تربیت بے ورکول شو ہوئے کہ ارے دا وطن نہ دا باچا خان دا نہ دا بولی خان دا دا وطن زمن جدے خورے منگ پیدائی ہو جدے خورے حق ادا کرو دے وطن دا آزاد ہے دکھا تیرا منگ دے دے کے شامل کی
تحصیل مشال ریڈیو دا سولے پر لور خبرونه اوری د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نشو ویل نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو دویمه نړیواله جګړه روانه وه برطانیه پوځیانو ته ضرورت درلود دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا وو چې پښتانه به ورسره ودرېږي ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو ټوپک به نه را اخلو دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه ځکه چې برطانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر گواخ در سره اوس مخه کوم ځکه چې د خبرونه روسته او شیبو تر ورسیدو تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم خوشاله اوسئ
جگڑے پھل دے دا سوینم دا سو شبی دا سو چل دے دلتا داخل سے او نرول
تاسو دلته کړي زندگی دا دلته ولې داسې ستړي زندگی دا